السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د څلورو بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم وړاندې دا مطالب خبرو افغان ولسمشر وایي د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دی حکومت وایي د دیني عالمانو او قومي مخورو او جرګه طالبانو ته لیږل کیږي د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې د اسرائیل او حماس جګړه به ختمه شي په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوډی اچار
خدای مو ټول وزیران او وکیلان کا چې په یو نیم کال کې مونږ پیسې دی شي او نه مو هم په کورنۍ او قوم کې څوک بیکاره پاتې شي
تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شي براورو
افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان او فاریاب کې طالبانو ته درانه تلفات اړولي د سرعت په اونۍ کې په افغانستان کې تر 50 ډیری فابریکې پرانیستل کیږي او د بیلاروس مستبد مشر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې یې امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډزې وکړي د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلورو لوریو د مرکزي بغلان پر ولسوالۍ برید وکړ د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شوي او لس تنه ټپیان دي د دې جګړې په اړه د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت رسنیو ته په استولې پیغام کې ویلي دي چې په سیمه کې افغان ځواکونه لا هم د طالبانو په لټه کې دي
طالبان مثلا 400 امروز په بالای ورسوالی
وسلوالو طالبانو د سهار د څلورو بجو خواته له څو خواو د مرکزی بغلان پر ولسوالی برید وکړ د دې بریدونو مخه ونیول شو او په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات دوام لري
دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وشل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو بیان هنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وشل شوي دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالا مرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وشل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه د وویل چې درې تولیدي فابریکې پرون په هرات کې د نږدې 10 میلیونه ډالرو په پانګونه پرانستل شوې په دې ترڅ کې د صنعت د اونۍ په ویاړ تمه ده چې د داخلي تولیداتو یو نندارتون په کابل کې پرانستل شي د سوداګرۍ او صنعت د وزارت په وینا په دې نندارتون کې به وطني تولیدات په 200 غرفو کې نندارې ته کېښودل شي ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو شخص له هر لوري په چکېدو دی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه ولسمشر بایدن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بیګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلې دي او یوازې دوشنبه 200 فیر کړي دي د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي ملګری ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي او نورو 2,500 کورونه له لاسه ورکړي دي اسرائیل د می پلسم ورسته تر دې په غزه بمباری شروع کړه چې حماس له غزه د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې له مخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې پر مظاهره چانو ډسې وکړي. دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او له مخې د قانون پلي کوونکي افسران د فزیکی برید، د وسلو، جنگي وسایتو او ځانګړیو تجهیزاتو د استعمال په خاطر لا وشتونکو زیانونو پلي شرط بری ګڼل کیږي چې د هڅې قانوني تشخیص شي. دا لایحه د هغو پراخو تقنینی اجراتو یوه برخه ده چې په اپریل کې وکیلانو د ډیموکراسي پلوه غورځنګ د ځپلو لپاره تصویب کړل چې له مخې په دغه هیواد کې مدني حقونه محدود شي او د آزادو اطلاعاتو ترلاسه کول ډیر سخت کیږي. پولیسکونو سره کسانو د اگست میاشتې د ولسمشری تر انتخاباتو وروسته لاریونو نه وکړل، د درغلیو تورې پوری کړ، د لوکاشنکا د استعفا غوښتنه یې وکړه او ویل چې بیا ځلې د انتخاباتو شي، خو لوکاشنکا ادعا وکړه چې دا انتخابات یې ګټلې دي. امنیتي ځواکونو په زرګونو کسان زندانی کړل، یو شمېر کسان د مظاهرو پر مهال ووژل شول او د اپوزیسیون مشه سویتلانا سخانوسکایا او یو شمېر نور مشان مجبور شول چې له بیلاروس ووځي. او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې شپږ برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یوه څېړنه خبره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیدنی کې د نیو ساوث ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,200 ډول مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 2 فیصدو کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیارډو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل کولای شي د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د آزادی رادیو وی پانی آزادی رادیو دات کام ته ورشه. اوس به هم راشو د پروگرام لومړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ل پی بی اس تلویزیون سره په یو تازه مرکه کې د افغانستان د سولې او ثبات په حق لبندې خبرې کړې دي. هغه دا غواخ کړي چې د امریکایي ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د طالبانو په وړاندې جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی ل پی بی اس شبکې سره په دې مرکه کې دا راستنګار کړي چې طالبان به د افغانستان سیاسي نظام چې پر انتخاباتو ولاړ دی ومني. ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیلېدو سره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی خورا زیات شوی دی. جزئیات په دغه راپور کې.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي که طالبانو د تاوتریخوالي لار غوره کړې وي حکومت او افغان ځواکونه هم جګړې ته تیار دي. ولسمشر غنی له پی بی اس تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې چې پرون دوشنبه خبره شوې طالبانو ته خبرداری ورکړ.
If they do not want peace and want to gain
که هغوی طالبان سول نه غواړي او هڅه کوي چې له پوزي لارې قدرت ته ورسیږي او یا دیکتاتوري نظام وتپی، د افغانستان ټول وطن پال ځواکونه به ګام پورته کړي او پریکړه به وکړي. په خوشاله سره چې په دغه سیو حالت کې به مسله د جنگ لارې هواري کی.
طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خودلې، خو په تیر کې د دې اشاره کړې چې ولسمشر غنی د قدرت الله سو اخلي. افغان ولسمشر په دې مرکه کې ټینګار کړی چې دای د سولې په لار کې خن نه دی او دا هم ویل چې له انتخاباتو پرته به واک پرې نګدي. هغه طالبانو ته په پیغام کې ویل چې د آزادو انتخاباتو تر سره کول قدرت د رسیدو یوازینی لار ده.
دا هغه سیاسي خبرو کلی چې طالبان باید ومني همدا ده چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام اساس انتخابات دي. دا تر ټولو اساسي ټکی دی. نور موضوعات د بحث او خبرو وړ دي.
ولسمشر غنی د طالبانو په وړاندې د جګړې د تیاری خبرداری داسې مهال ورکوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له رسمي پیلېدو څخه کم درې اونۍ وزي او تاوتریخوالی په دې هیواد کې خورا زیات شوې دي. طالبانو په څو ولایتونو کې حملو ته زور ورکړی او هڅه کړې چې تر لویو ښارونو پورې ځان ورسوي. خو آیا دا ډول فشارونه به په راتلونکي کې د افغانستان نظام له ستونزو سره مخامخ کړي؟ د تروریزم د چارو د کتونکي عارف سحر په باور طالبان به دومره وړتیا ونه لري چې رژیم ړنګ کړي، خو هغوی کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي.
اگر احیانا اساکر امریکایی ها به صدی کامل تا ماه سپتامبر از افغانستان خارج
که طول امریکایی زواکونه تر سپتامبر پوری افغانستان په بشپړ ډول ووزی او طالبان اوربان ته غاړه کینګدی، طالبان به کوونه شي کولای حکومت رنگ کړي، پر هغه به پوزی فشارونه ډیر زیات کړي. په دې صورت کې افغان حکومت او افغان زواکونه به کمزوري او ستونزو سره مخامخ شي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان میلادي کال د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د روانې مې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي ویلي و طالبانو پر امریکایي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو د هغه په وینا په تېر یو کال کې د ورځې په متوسط ډول له 80 نه تر 120 پورې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي دي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
ازادي رادیو ته خوګیاست. ډیر ژر بعد دینی عالمانو او قومي مخاوري او جرګل طالبانو سره د خبرو په اړه مخامخ کینی. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي ښاغلی غنی له هغه وړاندې سرکله کړی چې لمخې دینی عالمانو او قومي مشران طالبانو ته ورجرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د اراده او وضاحت غوښتنه کوي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمانو او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمانو او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس هم تر هرکلای کړی. ښاغلي خپلواک د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمانو او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مقابل لوري ته هم لاسي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشان د دواړو خواو سره په همدې موضوع باندې وغږیږي چې هم د وساتت منځرتوب او هم وکول شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسی کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدار سولې ته ورسو.
خغل خپلواک زیاتوي د ولسونو د جرګه به مثبت پایلې ولري او د سولې راتلو لامل بشي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه د دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسی دی او ډیر ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی، خو له دې وړاندې ویلي د سولې لپاره بشپړه اراده لري. جمهوری ریاست هم مانی چې له دینی عالمانو او قومي مخاورو سره کتنه کوي. جمهور رئیس غنی لخوا د افغان حکومت د سولې ټول لیدلوري دوی ته تشریح شوی او په دې برخه کې د ولسی ملاتړ هرکلای شوی. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو ته پرمختګ سره مرسته کولی او له مخې یې تاوتریخوالی پای ته رسیدلی شي. د دې وزارت ویانده ناجیانوري
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبري او د ملي مصالحې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د اتلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی ورته چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی له طالبانو سره هر ځای چې دوی غواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د پردیو د ګټو لپاره یې جګړه روانه ساتلې او د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د جګړې د دوام لپاره هیڅ پلمه نه ده ورپاتې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي نړیوال هیوادونه دې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدر بار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي نړیوال سازمانونه کولای شي په افغانستان کې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي څو د ښځو راتلونکی یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان ځینو چارواکو په افغانستان کې د ښځو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان میرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنۍ اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو برخې مسولې هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوي خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونه کړي باید وو پوښتل سي. هې دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د غډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او انجونو راتلونکي او د دوی فعالیتونه او حقوقونه خوندي وساتي. هې دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړي چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار د اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او انجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللای. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقوقو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان دغه تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونې کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
افغان ښځو لپاره چې هر څومره زده کیږي نړیوال ټولنه او د حقوق بشر سازمانونه باید د فشار راوړي چې افغانستان کې د جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یوار مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي، چې نړیوال ټولنه د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي لحاظ نه، د سیاسي لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل شوی د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو ته غواګاستور بشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایتي ادارې د پښتني ملت پالي سیاستوالي بیګم نسیم ولی خان فاتحه واخسته چې د ننګرهار پرچارواکو سر بیره پکې د بیلابیلو قومونو استادو دینی عالمانو میرمنو او ځوانانو ګډون کړو. بیګم نسیم ولی خان د عوامي نېشنل ګوند بنسټي خودونکو خان عبدولی خان میرمنو د باچا خان ګوروا نوموړي درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي پاتې شوی او د کلونی د عوامي نېشنل ګوند مشر هم په غاړه درلوده. تفصيل په دغه راپور کې لننګراره.
د بیګم نسیم ولی خان د فاتحې د مراسم د مئی په 13 نیټه په جلال آباد کې د پخري افغان باچا خان کمپلیکس د غونډو په تالار کې تر سره شول. په دې مراسمو کې د ننګرهار پر ولایتي چارواکو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو او ځوانانو ګډون کړی و. د فاتحې په دې مراسمو کې د ننګرهار والی زیولحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان د پښتنو او په ځانګړې توګه د ښځو د شعور د بیدارۍ لپاره کور په کور ګرځېدلې وه او تر اخیره په خپل مبارزه ولاړه پاتې شوې وه. د ننګرهار ولایت مرستیالی حبیبی کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل بیګم نسیم ولی خان داسې و میرمن و چې په سختو شرایطو کې د سیاست میدان ته په میړانه راووتله.
دا اولینه خزه و په پښتني ټولنه کې جدي مبارزه شروع کړه. خو د ټولو ستونزو مشکلاتو سره سره د خپل مبارزین لاس په سر نشوه او تر څو نورې پښتني خويندې د دې په نقش قدم باندې قدم کیدی.
د ننګرهار د دینی عالمانو شورا مشر مولانا حبیب الله جلال آبادی مشال رادیو سره په خبرو کې د هغې ورځې یادونه وکړه چې بیگم نسیم ولی خان پکې د سیاست ډګر ته راوتلی وه.
ما پیښور کې په دارالعلوم کې سبق ویلی چې دې میدان ته راووته نو وی چې اے پښتنو بچو، اے پښتنو ورونو، تر هغه پورې ما دا تور څادر په سر کړی دی چې تاسو کله ننګ کو نو بیا دا څادر چې دی زه به دا سپین څادر بیا په سر کړم. دا زموږ د ټولو نورو پښتنو لپاره یو ډیر لوی عظیم کردار ادا کړ.
بیگم نسیم ولی خان د 2021 زیږدیز کال د مې په 14 نیټه په 400 کې مړ شو. نوموړي په 1900 زیږدیز کال چې د پاکستان حکومت د عوامي نېشنل ګوند مشر او د بیگم نسیم ولی خاون خان عبدالولی خان بندي کړ، د یاد ګوند مشري پر غاړه واخیسته او درې ځلې د پاکستان د پارلمان غړي هم پاتې شوی و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تیر شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. د غراز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوی حملو په وړاندې د خپل دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن لدې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې ترڅنګ چې په اصولو کې د اوربن پلوي کړي وو د توغندوی بریدونو په وړاندې خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د اسپینې مڼۍ ویاند جنساکي خبر لرونکو وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل ماکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلورته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرائیل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وربشو د بیزای شو راپور ته تیر دوه میاشتو کې افغانستان کې جګړو شاوخوا 15000 کورنۍ بیزای کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 کال له پیل راهیسې یعنی تیر دوه میاشتو کې د ناامنیو له امله دغه کورنۍ بیزای شوې دي. د ډیر بیزای شوې د دریو ولایتونو د چپکې بغلان، کندهار او هلمند پام وړ دي. په دې اړه پام کړئ دغه راپور ته.
جګړې په افغانستان کې د قربانۍ خستلو ترڅنګ د دې هیواد ډیری وګړي له خپل مینو او کورونو هم بيځای کړی دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د 14 مریز کال له پیل راهیسې د نامنیو جګړو لامل شاوخوا 15000 کورنۍ په ټول هیواد کې بيځای شوې دي. د دې وزارت د مطبوعاتو برخې سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د بيځای شوې ډیری برخه د دریو ولایتونو دي.
په دوه میاشتو کې شاوخوا 15000 کورنۍ بيځای شوې لرو چې ګنشمیرې د نامنې لکبل خپل محلات پریخې دي او راغلي دي نور محلات.
دا په داسې حال کې د چوشمیر تازه بيځای شوې کورنۍ له دولتي او نه دولتي مرستندوی ادارو او موسسو د لومړنۍ مرستو تملري. د بغلان د هنیغوري ولسوالۍ ځینې کورنۍ چې دغه ولایت مرکز ته را بيځای شوې وای جګړو به کور مرستو ته اړ کړي دي. دوی وای لس ورځې کېږي چې خپل مینو راوتی. عبدالوهاب او محمد داود
شهیدان او ټپیان لرو. د خلکو په کورونو هوان مرمۍ لګیدلې او دکانونه یې سوځېدلې. خلک مجبور شو چې خپلې مینې او شته پرېږدي. اوس ټول په لخوندي ښار ته راکډه شوي یو.
زندګیشان همونجا باقي بمانه و خودشان به الفالی به شهر پلخمری مرکز بغلان مهاجر شدن.
تر اوسه د کوم چارواکي یا موسسې لخوا هیڅ ډول مرسته له موږ سره نه ده سوې.
د بغلان ولایت د کډوالو چارو رئیس شریف الله شفق وی له تیر یوې میاشتې راهیسې شاوخوا 3500 کورنۍ د جګړې له امله بيځای شوې دي. د ښاغلي شفق په خبره تر دا مهاله له دهنی غوري، نهرین، بورکا، مرکزی بغلان، دند شهاب الدین او خوست ولسوالۍ څخه ډیری کورنۍ د بغلان ولایت مرکز ته راکړه شوې دي.
له شاوخوا زرو کورنۍ څخه چې موږ یې سروې وکړه 268 کورنۍ ته مرستې ورسېدې. د پاتې نورو کورنیو ار مستحق او بې ځای شوي نه وو.
نوموړی وایي دغه کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شوي. مخکې له دې له هلمند او کندهار نه هم د بې ځای شوي او د ناسم وضعیت او دوی سره د لومړنیو مرستو د نه کېدو په اړه انتقادونه شوي دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په کلنی ډول زرګونه کورنۍ له خپل اصلي مینو بې ځای کیږي. د دې وزارت چارواکي وایي هغه کورنۍ چې بیرته خپل کورونو ته نشي ستنېدای دایمي مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
مولای زاده هم د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو وارې عریضین کړي دي د جمهوري ریاست ته او پارلمان شکایاتو دفتر ته حتی وزارت معرفت ته چې زموږ عمرې غصب شوي د ګندیري د قرغیو ولسوالۍ د ګندیري په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ. نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زموږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د لوړای نه ویریږي. یا د موږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریم دولتي ځکه د دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي او یا د هغه غصب خلاص کړي او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د موږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو په سر باندې د پر شلشل نفرو باندې د یو یو نفر درولې دي. هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د څو لاندې دي پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دا شیطان وګوره موټران یې رانیولي دي جایدادونه یې کې رانیول. مسلمان حقونه ګټ او خوړی واجلی سلام او احترام
زاد ناکسی نسات پر در روزگان و دست خبر سر کن ما شکایت آقا دیست دول پلو شهر وقت پیدا از نور رقو را شیر داقا در مطلوانان کرایه بیشل ورد پینزه دستا و کالداری پر وست پاری غواری و دی وست پر وست پاری در کرایه چیر نو مصر پیری مگالارم دون خراب خانوی را کدی چه کرایه غواری نمیدی چرار نو نمایندگی و لاوری نیا بلاوری نیا بلاوری داقا در یوزه پیدا از نور رقو را سوی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې لاند خبرونه له احمد شي بار اورو
د افغانستان دفاع وزارت خبر ورکوي چې طالبانو نن سهار له څلور لوريو د مرکزی بغلان پر ولسوالي بریټ وکړ د دفاع وزارت خبر پانه کرا غلی دي چې د افغان ځواکونو په ځوابي بریټ کې 25 طالبان وژل شوی او لاستنه یې ټپیان دي دفاع وزارت او د بغلان پولیسو د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي طالبانو هم تر اوسه د دې جګړې په ارتباط څه خبره نه ده کړې شاهین 259 قولي اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د صنعت په اونۍ کې به 150 نوې فابریکې افتتاح شي د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزیر نثار احمد خوریانی نن د صنعت د اونۍ په مناسبت جوړ شوی غونډې ته په کابل کې د دې فابریکو د پرانیستو خبره وکړه ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي په څه باندې یو اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا هغه لایحه توشیح کړه چې لمخې پولیسو او امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په مظاهره چانو ډېسې وکړي دا قانون پرون لوکاشنکا تصویب کړ او روسي خبر ده چې د یوې نوې څېړنې لمخې پر مځکه د مرغانو شمیر سباندې شپږ برابر د انسانانو تر شمیر زیات دی د استرالیا ساينس پوهانو د امریکا د ساينس د ملي اکاډمۍ په خبرونه کې یو څېړنه خبره کړې ده چې په کې راغلي دي د مځکې کوره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوښنیواله او لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې اوس دوی منی مای پیلو په دوی منی مای کې لمړی د سپورت نړۍ لاند خبرونه خبرې کی تر هغه ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګډي اچار تفریح خبرونه
د سپورت ورزنه هنداره
د پارا تکواندو دی ورزشکاران او ورسره روزونکو د 2023 میلادي کال د اولمپیک لوبو د ګډون په خاطر اردن ته ځي سیالي به د میل 19 څخه تر 23 پوري د اردن په قربتوب تر سره شي زبیح الله حیدری به د سلور سلویخت کلاس متین هوتک به د دری سلویخت کلاس او زکیه خدادی د خزو په برخه کې د سلور سلویخت کلاس په سیالیو کې برخه واخلي د لوبغاړي به سبا اردن ته ولاړ شي افغان فوټبالر امیرالدین شریفی د قرغیزستان په غوړه لیگ کې خزل دلای د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبټلې نوم ته لوبغاړی امیرالدین